پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل احمد له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمېر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې ریپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې ساعت خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري ښودلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سوند مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتیرو کاروان تېرېده، زموږ بریدګر برید پکې وشو. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پیښه د څلور په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرجوب له ولسي کسان ته اوښتې ده او که نظامي جزیات وروسته سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلی دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي سوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 113 څوکۍ خپلې کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تېره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 30 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 342 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سوند د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی. خو پومپیو دا هم ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یوه حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یوه بیان کې وویل چې حوثي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دي ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو، د ولسي جرګې ځینو غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سټېشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې ریچی د افغانستان د دفاع وزیر ویل ډیر زر خید حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اور بند اعلان شي.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوی خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې له رپورټونو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو، له پک سره واوسئ. یو کلی زر غږونه او ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی رپورټ ته راځو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یوه سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي، حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې. هم د اوس راسره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس، به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه ان صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمېر مواردو کې د ده په خبره خود کامګي کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی پخوانی ولی عطا محمد نور خبری وکړي. د خاغلی نور خبری یو څه تند وی د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلود. لومړی مسله دا و چې د ویل کوزیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نکینی او یاد دوی صلاح د چارو په سمون کې نه غوړي نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ترسیږي چې به سمول آسانه کار نه وي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبرې او برخه لوریدونکو سره وو.
تا چند روزی دیگر نخبه ها و کارشناس ها جمع میشن، خودوی از خودو تصاصیر اعلام میکنن. بعد از این اعتراف نماینده های با اعتراف حراست و اسقباد بحث میکنن، با تینی جناب کرزای صاحب شخصیت میلی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگی که حضور دارن، با ازوای سیاسی قدرمند دیگی که حضور ندارن، با اینا بحث میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با مکان خود برآمدن.
آن صاحب د خاغلی نور بل نیوکه دا و چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما چې د ویل تروسه پورې مونږ چارې ارزیابي کړې دي، دوی هم طرف نیولای د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونه په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي او د دوی آواز واوري. ورپسې د جای ریاست دوی مرستیال هم خبرې وکړې. خاغلی حقیق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب وي کړی وو هغې ته متمرکز وي او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوې چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري او دغه ائتلاف چې اوس اعلان کړی په دغه چوکاټ کې به دوی خپلې چارې مختوړي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه. دوستانو حدیث پر دې سوچې له کابل یې د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. د چې د حکومت په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي زموږ په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل هم راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټېشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته جزئیات راسره ووایئ.
بله ان سپ تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټېشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو له بیلابیلو ډلو له علماو او دغه شان له امنیتي چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه ته کال وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتي وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټېشن پرانستلو سره به د بادغیس مرکز قلعینو او د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر داوس په یو غونډه کې له خبریالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبری سرویسونو کې به له بادغیس څخه د ازادي رادیو خبریال په دې اړه بشپړ جزئیات له اوریدونکو سره شریکي. بله انسر
ډیر زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان و چې بادغیس ته د ولسمشر د سفر له تفصیلاتو خبر کړو. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیند دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په عربي متحدو اماراتو کې لمیشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې اوس د هېواد نه ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کارډ اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکا په یو ساعت کې د 10 میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالېدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2.80 افغانۍ، یو پاوند 4.80 افغانۍ، یو یورو 4.80 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 19.80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1.80 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یوه بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوې بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1050 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګند شي. د پاکستان په 10 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زمونږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. د انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، دا راته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 100 او 200 څوکیو پورې رسیدلی شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خوښه او یاو پورې څوکې دي ترلاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوندې چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو ګوندې اوسې زوی مخې ته راغلي، هغه هم څه شاوخوا 75 تر 500 پورې څوکې. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی او چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو؟
نه، انتقادونه اوس هم شته. اولنی انتقاد ایم کیو ایم گوند لخوا راغلی او متحده قومی موومنٹ چې په کراچۍ کې هغې ته د هندوستاني ماجرو ګوند ویل شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستان راغلي او دې ته هلته ماجر ویل شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو هغه پاک سرزمین پارټي وه د هغې لخوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شهباز شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډېر زیات خلکو ته ځای ورکړ ځکه چې شهباز شریف لوی ګوند دی. او بیا د هغې پس د متحده مجلس عمل کم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دام روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پوښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه هم انتقادونه کوي.
خټک سے پته سال کی چی دی پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کی د مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ وو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید انتخاباتو مخ کې ورکړل شوی وای نه ورکول کیږي. اوس یې نتایج هم داسې شو د شهباز شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلی دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي، بلاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډېر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دی. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې په دې کې اړې ګړې هم موجود وي خو په دې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلې شي. نو سیاسي ګوندونه کومه دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر ښه نه دي خو سیاسي ګوندونه ښه مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي ته ورزي داسې مشران شته. نو دا اني ممکنه ده چې یا خو دغه کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزي شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رايوزي شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکنه ده چې کوم وړي پټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغه سره اتحادو کې په پارلیمان کې هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دین هغه به بیا ځان ته پاتې شي. نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړې دي شي.
د عمران خان د بریا تاسو ساټ کل کوي د به مجبور شي چې ترافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې د خپل سره حکومت جوړ کړل شي.
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه د خیج د به سنس خلق وړي وړ ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، هغه ممکنه ده چې ځان سره شامل کړي. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کوم کسان منتخب شوی دی ممکنه ده چې د اغین سره خلق د ګون سره یو ځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یو ځای شي. لدی بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغه دواړو ګوندونو مقابله کول به وتګرانی. نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یو ځای کیو په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکې ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره دا جوړ نه راځي، ایم کیو ایم سره اختلافات پاتې شوی دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه یو کم چې عمران خان تیرې تجربه دا خی چې د وزیر اعظم جوړې دو د پاره ممکنه ده چې د هر چا سره چې وی خو د ور سره اتحاد وکړي.
دا راته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشانو ډېر هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به له یوې دورې ناکامۍ وروسته ډېرې څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي، په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم داسې ډېر ښه نه ښکاري. دې علت څه دی؟
نتایج تقریبا که تاسو وګورئ نو د کوم چې واړه سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي هغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامي د سراج الحق دی، متحده مجلس عمل دی مولانا فضل الرحمن دی او تر اوسه پورې چې کومې نتایج مونږ ګورو هغه دغه ټول مشران چې دي دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغسې حالات نه و څنګه چې دوی سره مشکل حالات مخ شوي وو، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې وژلی شو او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلوي نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رایې بدلېدی شي او عوامي نېشنل ګوند اس مهم ونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلوي نو هغه ګوند په مخ کې ځي، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته چې سمري یو هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړې په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسایل کې دی شي.
ډیره زیاته مننه داود خټک. دوستانو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د دې ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانی ګوتا سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ایزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردیز ته تللی و او هلته یې دا څرګندونې کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل زازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوری دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنه او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتي ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که دو مرتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلي ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، ونه تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمن نوی سول و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا امرای ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولیز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
We will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له د سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او له سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یوه شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. دویل یاد شورا د خپلو هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیدکاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځوي او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت باس لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکانو او جنو د ورتیا او لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم وخت په افغانستان کې 12 نیمه بجې شوې. یو اربیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر نه یو.
د کابل امنیه قومندانی وایي په کابل کې د نننی اتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیری دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای شمالي کوریا له دیجمنې سره سره چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی دی او په پیکینګ کې د امریکا سفارت ته نږدې د چاودنې راپور ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړی کتلی شي. رازو ډرامې ته یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لیا دمه باسي.
یو کلی زر غږونه.
د یو کلی زرغونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې خدیجه له خپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه. اوس به واورو چې د معلمې زینب کره میلمانه څوک ده او د څه شي په باره کې مشوره ترې غواړي.
معلم صاحب زینب، ولته تم رزان په زحمت کې شیندونه دراوړه.
خیر ده خدیجه، ته مشره یې، میلمانه مې حق را باندې لري.
کور دې ودان، همدلته کېده راخلمې.
ښه، اوس به پوښتنه هم درنه وکم چې خیرت خو به وي، څنګه راغلي؟
څه وایم معلم صاحب، خپل ورونه راته دښمنان شوي دي.
وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. دا ولې؟
بس د دنیا هیڅ لیونی کړی دی. دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی. د هغې پوښتنې ته م نه دي راغلي. پرون یې کور ته ورغلم، له کوره یې په سرو سترګو راووتم.
دا خو بیخي صله رحمي نه لري. ورور نه که دښمن وي دومره به بېرحمه نه وي. هغه ورځ دې په صنف کې د میراث د حق خبره کوله، هغه به دې ورسره یاده کړې وي.
هو، اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړې، خو داسې پوه نه شوم چې هغې ته مې وکړې او که ځمکې ته. بیا مې د پلار په مال او جایداد کې د خپل حق خبره ور یاده کړه.
ښه نو زور به یې ورکړی وي او اعصاب به یې خراب شوي وي.
زور څه چې سور ور پرې بل شو. راته ویلی چې زموږ په خلکو کې خویندو لوڼو ته د میراث حق نه ورکول کېږي.
تا به ورته ویلي وو چې الله تعالی دا حق ورکړی ده. خلک په غلطه لاره روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي.
وایې خورې، دا خبرې خلکې راوچې کړې، اوس تا ته راغلم چې څه وکړم.
خدای دې دغه سورونو ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري. په دې وایې ته پوهېږې چې تا ته د میراث حق درنه کړي او ځان ته یې وساتي، دا ورته حرام ده. خو په دې کې به فکر کوو او یوه ښه لاره به ورته لټوو.
ګلونه المسیح خلق می نجاری نجاری دادا دی خپل نیک خبر ایو منلا
او پا خدای گل پری لوری دش پیل خوالا کچی دیر جاری
هو علی میترو ری دش پی کلا کلا جاری خوزور توی خوام وای ما سینه یا با وگیوی یا خدای ما که بزنگو که بپر مخیواروری
خدای دادا زویا تمور توی خوشا که خام خا گل پری بیدوا بیا غک پی کوا پلارا زخور تا همیشه ویخیم زرد پت مشه دا جراوی داست خواگی را بانده لگیگی لکه بلبلان چی خواگی خواگی نغمه وی زوائیم نام خدای دیوی یو انجلی دا یو علک دی مور شده بورتا نبس کیگی
دا خدای داد پلارا دا زواب خو زیر غوا در که وای که وگیوی زمان شده خوشتا
خوالی میتروری از تاورتا پام نو چی دکتر سای بیوائل چی تر هر چنا دی مور شده ورتا دیری خیوی
تا که وای گل پری دکتر خدا مویل چی خخ خوالو باورتا خوری چی شده دی دیری وی او دا واکسینو خبرایم کولا چی ورتا که و بایی
لقلون خوی بیخی بیغم آوسی ده گل پری چی تشی تزرو وشی زرو دی بادماشا چی دلت نوی آین لکوی قافا بای ورتر آولم یارم منم دی خدای دار سم دی نکلون و شهزاده سیف الملو که ریختی آوز چی دی مزبیکین بانزه تطللیوم مولای سیب یا وردی رخواگه خبرو اکنه
چی ویل؟
ویل چی پا مور و پلار باندی دی ماشومانو اول حق دادی چی خواه دی مانا دک نمونه با پیک دی گل پری لوری اوز نو تو خدای داد خیخ نمونه ورتا اوتا کهی
نه خان که که تاسی اولی ما تور می ورتا خواه که
چه داسی دنو دالک دا پارا خوز ما دا عبدالرحمن نم خواه دی
ای شعباس دا نم مولایی صاحبم یاد که خود انجلی لپارا زما دی بی بی کریمی نم خواه دی
کلای نم دی خدا چنگ از را تا دار آغای
زکا چه زما دی گرانه کروادان نم بی بی حلیمه دی نم بی بی کریمه هم خور سر لگه دلائی دی او هم خمانه لری
آجره تروری نندیر در تا خوشحالیم چه منگر پات شویی
خواده شی زهره لوری همیشه می زده که رازه چی دیور ور کرا می راشم از تاسو پا دیدن میم سرگی خواگی کم
زهره لوری
اپلارا چی دیویل
پلار دی جار چه مور دی سشوا تیاره ما خام دا چه دوده را تیاره کرده وای آجره ترور با دیوگی
خیر دی سلطان او رو را از وگی نیم
رختی آجره خوری وای چه دخوز دشورا پا دوتر که لو یا غنده وا دیر خزه اونجونی ورا غلی بی
او رو را لمرکز نیوه دیر تکران جلی را غلی و کلبانو نومیده ده انتخابات پا بارا که خبری کولی
خخ چه ویل؟
اول خوی دا ویل چی منگو تاسه باید دید انتخابات پا گردو زانو نو پو هاو
یعنی دای ویل چی رایا چول دیر مهم دی ها؟ تروری نوری سو ویل؟
دیر خبری وکری وایلی چه سوک چه پوها و اخلاص لری که کار کولیشی که خزوی یا نارینا چه ده هر زایوی تاس رای وار کهی ریختیای آبلا مهم خبری هم کولا
مهم خبره؟
او وایلی چوک چه رای اچوی باید اتلس کلنی پورا کری وی
وی چه ده سده زخ رای نشم وار کولی زکا چلا وڑایم
خیر دلوره استا واغ بم راشی بیا با تلا خیر پخپل زان کاندید که
خا خا آغا ساد آغا مسلات خوست می یو چرت و احلی ده
دسی شی چرت
زبال خیر یو کلی رسم باو کاغم
دسی شی رسم باو کاغی
دست رسم چی دو خوز و سڑا یو رایا چول پک خودلشی میوی
وی بیتراد نشم زمان و خیاری لوری چه بازار تلار شم نو پی نام که بدر تا رنگ قلمونا او درسامه نور شهان راودم
وی صدقه شم پلارا چه دست خومی نازوی زمان رسامه خوب نورم خشی
زهری لوری سرقم رسمو باسه
نه نه او سی نوایم چه کلمی رسمو ویسته بیا بیتاس طول تخایم
ما تک سپینو کوترو او زما رنگ پر رنگ بڑکو والا تا ہوزا تاس تیر نازمانه تکور زم چمر نازوام خود تاس دعاوی نرا تا کوئی توائی
او زما ساده گل موسا گل زویا لکفتارو ندوا مغوارا دوا خودی خواگا مور در تکوی
جار وی سنم گلی عدی چه در عطا دواوی کوی نو داخو بیا نغدی چغدی قبولی و بولا توائی که
وی چه روژه نیسی پختر بواوری خدای مهربان دی هر چه به اوسی
یاره بی شک چه خدای مهربان دی بیا زمی دو مور با دعا و داده یو دال کوتر سر خواسی ٹوکی که امتا وای که
پویگم زویا اخا تا در دوار رختو نو گوره زویا چنگ دی
آه دا خو دیر کلی دی تا وای که دا یو دال کوالا را تکاری او دا بولی چی داسی رنگ پر رنگ ده دان جلی والا که داسی نده
هم داسی دا زویا زا چه ستا خوخ سو دی غویبم خوخ سی
لاغوی نده مقصد سده یا ده
داسی دا زویا چی دا دی گلپری ما شمانو تا ورم
خخا بیانو خدا وره وره خدای دا تو آیا چی دی موسا گل شیرینی در بانده فات دا تو آیا که
آقا با تو پخپلا ور سرا وغیگیگی لدوی سرا زما بل کارم دای
چی شکار؟
زا چی کهوی؟
نه نه چی بین نوائی بیا مراوری گم تاسر با جوتی هم توائی که
نه نه جوت کهگه ما
خوچه وی وی بیا نجوت کهگم توائی که
خواهیم خو پزره دی لاسونه تین کهگ ده
خیر
داسی کهوم چه علی ما او زین نور خزی گزر پری دوی کار را سر بیایم گوندیوی چه دی زوی کی ور می بلشی
پک 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 دو
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 225 برخې ته غوږواس په ډرامه کې مو اوریدل چې زهرا په کم عمر کې څه ډول رسامي کوي او د کور خلک یې څه ډول هڅوي وړاندې په خبرونه کې هم په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو او د زده کړو د مرکزونو د موجودیت پر ګټو او اهمیت درسره غږیږو نو که په کلي کې لکه د ښارونو په څیر د نجونو او هلکانو د زده کړو مرکزونه او ښوونځي فعاله وي د څه ډول ټولنې فکر کولی شي او ګټه به اتوی په دې اړه تاسو درنو اوردونکو نظرونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې مونږ ته را رسیږي او ترڅنګ په همدې موضوع د بحث لپاره دلته را سره د پوهنتون استاد احمد صابر نوري هم ملمه دی هغه په دې برخه کې په هندوستان کې لوړې زده کړې کړې دي د هغه نظر په خبرونه کې در سره شریکو او تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې د ګډون لپاره په مخامخ 0 99 45 43 او 0 22 55 شمیرو اړیکه ونیسته مخکې د چستاسو نظرونه په خبرونه کې شریک کړو ل ملما استاد احمد صابر نوري سره بحث پیلو استاد په خارونو کې چې خونځو او تعلیمی مرکزونه جوړول تلک ډیر کار شوی دی الته د ټولنې د پرمختګ هم ویل کیږي له هر نهزه ک فرهنګي او خې ک په د ادب او اخلاق له لحاظ او خې او ک د علم غاڼه او خې چې دوی پر سنبال دي په لوړو په لرو پرتو سیمو کې په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې موجودې دي که هلته دا زمینه برابرېږي نو فکر کوي چې هلته هم په زر یا په لږ وخت کې دا پرمختګونه شونی دي
د لوی خدای په سپېڅلې نامه مخکې له دې زه یوه لنډه مقدمه وړاندې کوم دا د ښوونځیو نه چې بهر ماشومان دي په 2010 کې یونیسف او یونیسکو یو مشترک تحقیق وکړ په دې مورد کې چې نتیجه یې 2015 کې راووتله چې 244 میلیونه ماشومان په نړیوال سطحه و له ښوونځیو بهر دي نو په دې کې بیا په 2018 کې یونیسف تحقیق د افغانستان په مورد کې هم تکمیل شو چې 3.2 میلیونه ماشومان له ښوونځیو څخه بهر دی لدی جمله څخه شپته فیصد آی چې 2.2 میلیون انجینیسی او باقی مانده 1.5 میلیون یعنی تقریبا 30% هلکان دی. ډیرای دا په زابل، اوروزګان، کندهار، فراه، پکتیکا، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې دي.
د خورا لوړ شمیره ده بالکل.
او لوړ شمیره په ښارونو کې، البته درې ښارونو کې دي، کابل، ننګرهار او هرات کې. دل پر چې نفوس دلته ډیر دی نو دلته زیات دی. او لاملونه لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، فقر دی او ماشومان چې کار کوي یا کارګر ماشومان، فرهنګي مسائل دی، امنیت، ټولنیز
مسائل. اما د دغه ستونزو د حل لپاره تبن موږ چې په خبرونه کې غږیږو باید اقدامات وشي. نو دا اقدامات څه کیدلی شي تاسو چې شاید په دې برخه کې ځینې
یو څه اقدامات چې شوي دي هغه چې عملا شته دي، محلي صنفونه دي چېرته چې ښوونځي ته لاسرسی نشته، یعنی له 1 کیلومتر نه اضافه فاصله ده، هلته محلي ښوونځي یا صنفونه جوړ شوي دي چې تر درېیمه صنفه پورې هلته درس وایي. باقي بیا ماشومان چې لږ عمر یې لوړیږي بیا هغه دوی کولی شي چې ابتدایي ښوونځیو ته ولاړ شي، یا الحاقیه ښوونځي دي چې ښوونځی لرې وي هغه بیا یو الحاقیه په لرې پرتو سیمو کې یا کلیو کې ایجادوي، تسریعي یا چټک زده کړې چې بعضې ماشومان پاتې شوي دي له ښوونځیو نه، هغو ته په 1 کال کې د 2 کالو درس ویل کیږي، یا اضطراري زده کړې، یا مثلا انکلوسیو فراګیر زده کړې. داسې مسایل شته دي. یعنی عملا ډیرو ډونرانو هم کار کړی، د پوهنې وزارت هم دغسې کار لکه څنګه چې موږ معلومات لرو، اما کافی نه دي. په داسې سیمو کې بېله دې چې موږ کینو ډونرانو ته، بېله دې چې موږ کینو د پوهنې وزارت ته، په محلي توګه هم باید یو څه جوابدهي ولرو.
هغه څه چې د لوړ د پوهنې وزارت شمیرې ښیي د ښوونځیو د شتون په اړه، هغه خو هم یو کافي اندازه شته، په کزینې چت نه لري هم او کزینې لري هم. خو دلته د نجونو د زده کړو څخه د لرې والي فیصدي ده چې هغه ډېره لوړه ده، یعنې 60% د نجونې شاوخوا دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شوي. دلته د دوی په وړاندې باندې دوګونی چلند دی کنه، دا څه وجه کیدلی شي چې دوی د زده کړو د فاصله دومره زیاته ده؟ اندازه
مسائل ډېر زیات دي. مثلا ښاري اطرافي فقیر او ثروتمند یا داسې خلکی، د هلکانو د انجینو موضوع، سمت، کوچیان او غیر کوچیان، او د کورنۍ چې دغه مشران یا سرپرست د کورنۍ سواد لري یا نه لري، منطقي کارګر ماشومان، د ټول هغه لاملونه دي چې بیا د فیصدي فرق کوي په بیلابیلو مناطق، یا بیلابیل حتی د کورنۍ په سطح باندې فرق کوي. د انجینو د له درسه پات کېدو یو لوی لامل چې دی هغه فرهنګي مسایل دي چې د موږ تاسو په اکثره لرو پرتو سیمو کې د دغو خلکو فرهنګ یا عنعنې او افکار دغسې دي چې دغه دوی باید خپل ماشومان خپل انجینر
ځینو کلیو کې بیا نه پوهیږم چې هغې ته رشد ویلی شي که متوسطه نامه ورکولی شي. هلته فرضاً جون ته دا زمینه برابرېږي چې دوی په جومات او مدرسو کې تر یو حده پورې زده کړې وکړي شي، حداقل دوی لیک او لوست وکړی شي او دیني زده کړې بشپړې کړي. دا په ټول افغانستان کې عامه خبره نه ده. دلته هم توپیر دی.
تر ډیره پورې د ابتدایي یا د ټیټو عمرونو ماشومان لپاره ډېر ستونزې نشته. مخالفین هم چې دي، وسلوال مخالفین هم هغو ته مزاحمت نه کوي. فقط بعضی کورنۍ د منطقي په ساته نه، د کورنۍ په ساته باندې ده. بعضی کورنۍ داسې فرهنګي مسایل لري، خپل اعتقادات لري او هغه دوی نه پرېږدي. مخالفین هم تر دریم یا شپږم ټولګي پورې اجازه ورکوي.
خو دا چې حل لارې څه دي او که چیرې دلته ښوونځي موجود وي نو بیا د څه ډول یوې ټولنې تمه درلودلی شو؟ په دې اړه وړاندې ستاسې ځواب هم اورو، او اوریدونکو ته هم ورګرځو چې دوی څه ډول پیشبیني وړاندوینه کولی شي. تاسو راسره دا وخت د تلیفون په اړیکه نو لطفا خبرې وکړئ.
بلې محترم، زه درنه ستاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېرمه استاد صاحب نورې ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر. تعلیم خو هغه شی دی چې علی سلام وایي، څوک چې تعلیم لري، څوک چې علم لري، دانش لري، څوک چې تعلیم کوي او تعلیم یې کړی او یا بل ته ورزده کړی، دا هغه چا چې تعلیم کړی د هغه یوه فایده ده، او چا چې بل ته ورزده کړی د هغه د دوه فایدې دي، د دوه فایدې. او څوک چې تعلیم لري هغه دی زی لکه ژوندی، او څوک چې تعلیم نه لري هغه
د تعلیم په اهمیت له دې وړاندې هم خبرې شوې دي. خبره په لرو پروتو سیمو کې د
یو خو صحیح دی. لازم ساتې موضوع ته په نورو پرتو سیمو کې واقعا هغه چا ته چې تعلیم ورکول کېږي، هغه چا چې تعلیم کړی په نورو پرتو سیمو کې خصوصا، اوس خو دغه تعلیم ورکول کېږي خصوصا چې تریواندازی پوری چې مسلکی کیفیت ولري تعلیم خو څه په لورو پرتو سیمه کې زموږ خپل په منطقه کې هم د الوکانو ټولګي شته هم د نجونو ټولګي شته خو یو نوه تبعیض روان دی دلته اوس هم نجون د نجلۍ و د هلک په مابین کې دا تبعیض روان دی یعنې یو پلار نه غواړي چې لور یې تر زوی پورته شي یا پردن یو پلار نه غواړي زدهکړې وکړي په بعضې بانو باندې څوک نامني بانه کوي او څوک اقتصاد بانه کوي او څوک بېکاري بانه کوي او څوک داسې وایي چې دا نجلۍ د اوسو داسې وایي دا خبرې اوس هم شته. ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې دغه ناوړه دود او دستور باوجود دي چې خلکو کول شوی ده د خلکو عامه اذهان روښانه شوي هم دي څنګه کېدلی شي بیا هم د ملت څومره همکاري په کار ده چې دغه ناوړه دود او دستور
لطفا د موضوع په اړه کلن نظر ولرې مهرباني بوي سیلاب صاحب د موضوع په اړه چې غږیږو حتمن تاسو اخیستی ده ستاسو نظر پوښتو ستاسو په سیمو کې د ښوونځیو امکانات شته خلک ورځي که نه هلته څه ډول چلند دی
او بالکل د ښوونځیو امکانات خو شته او خلک هم دې ته لیواله دي چې ښوونځي ووایي که نجونې دي کله کوم کوم متاسفانه د محیطي شرایط او د یوې بلې خواته خلک یې نه پرېږدي او د مېلمانه مې دا پوښتنه ده چې د چا مسؤلیت چې په څوله خلک قانوني کې چې یو خلکو دا خو تیار شو مخه به علم په نره په خزه پاس دی والدا خپل لور او خور په کور کې کینې ساری په بیت علی ماته وتی شي
ډیر من نصیب سه پختنه خو تاسو واخ سن نوري سه بل اردن کې تم ورګر سوچ دا وخ را سره پاړی کې کده بیا دویم زل نشو د دې اړیکې جوابوالې چې خبرونه وخت کم وي نو یو پر بل پسې تاسو اخلو مهرباني دا وخت تاسو را سره
توخیم د زابل ولایت
څخه سره ټلیفون پکړ شو مهرباني خدای مراله مهرباني
تر ټولو مخکې تاسې او ټولو اورېدونکو مېلمانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې
کوم.
د موخو وروستیا هم دا یو غټ ستونزه زموږ په ملت او وطن کې شته چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د تعلیم البته د لوړې کچې د تعلیم هم مشکلات او په ستونزو کې دي او د ټیټې سطحې تعلیم حالت هم شته په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر لاندې دي په هغه کې خامخا مداري ستا په هغو کې د سیټي روپۍ یعنې شپږو اوو کلو پورې نجونې تحصیل کولی شي په حجره کې هغه زوړ پخوانی طرز خو البته چې د لوړو تحصیلاتو یا د لویو ښځو دپاره زمینه اوس فلحاله مساعده نه ده حتی په بعض مساعده
نظر مراته پرې خو ډېر مهم مخیر وسې بل اردن کو ته مرګرزو چې دا وخ را سره مهرباني ستاسو اړیکه جواب او نظر مخلو مهرباني خبرې کولای شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور کوم زنه د اړیکې نیولې.
شریف حقیار لنې راځه.
شریف حقیار ډېر په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني نظر مخلو. د اردن کې اړیکه شلېدلې ده که تاسو ستاسو لا پیغامونه پاتې وي 0 شپږ 0 1 0 1 شمېره ستاسو په خدمت کې ده. مونږ ته ځینې اردونکو د شمېرې ته پیغامونه هم پریښي دي دا پیغامونه اخلو بیرته خبرونه ته راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زینب ایمانی زاین خپل خوشنا او زه دا نظر لرم چې چرته په کلیو کې مکتبونه پوهنځي مدرسې ډېرې شي د خلکو پوهه په لوړه شي غربت جنګونه کورونو کې د ښځو باندې ظلم به ختم شي ښځې به خپل حقوق وپېژني پرمختګ به وشي. خو بله خبره دا ده چې د هغې راتلونکي اولادونه چې دي هغه به ښه پوهه او په دې علم په ګڼه سنبال وي.
زه عبدالله جان د پکتیا ولایت د قاضی حریب ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. او بعد زما پیغام دا ده چې زمونږ ولسوالۍ د تعلیم له نگانه ډېره پاتې ده. نو ګرانو هېوادوالو واکمنانو نه ما دا هیله ده چې موږ تعلیمي تعلیمی نصاب ته پوره پاملرنه وي.
په دې هیله چې ستاسو ټولې هیلې پوره شي، زینب له خوست نه د خپرونې هغې پوښتنې ته ځواب ورکړی او یو جامع ځواب و چې ما غوښتل نوري صاحب د خپرونې په لړ کې ستاسو نه وپوښتم چې کله چې په ټولو سیمو کې ښوونځي او تعلیمي بنسټونه فعالېږي نو ګټې به یې څه وي؟ د هغې په وینا که مدرسې او ښوونځي فعالیت کوي خلک به د علم په ګاڼه سنبال وي، د دوی راتلونکي اولادونه به هم با فرهنګه لوی شوي وي او په ټولو موضوعاتو به پوه وي او هر څوک به په خپل حق باندې پوه وي. دا د خپرونې هغه ځواب و چې مې ورکړی. نو بیر تاسو تکرار ته شاید اړتیا نه وي اوریدونکو چې پوښتنې لرلې نور څه وایي؟
د سیلاب صاحب او د قاری صاحب په اړه باید ووایم د خبرو په اړه چې بعضې مسایل شته. مثلا موږ په لوړه سطحه باندې چې دولتي سطحه ده یا په بین المللي سطحه باندې چې دې مازلې ته توجه شوي هغه د ستراتیژۍ جوړول دي چې د هرې منطقې د فرهنګ دود او دستور او د عقایدو پر اساس باندې داسې یو ستراتیژي ورته جوړه شي چې هلته کامیابه وي. نور یو متوسطه او محلي د حل لارې دي. متوسطه د حل لارې هم په مناطقو کې مثلا عامه آگاهی ده، عامه پوهاوی ده چې دا باید وشي. بل د مالکیت احساس ده. د مالکیت احساس متاسفانه ټول خلک فکر کوي چې دا مکتب د موږ منطقه کې ده، دا د یو بل چا یو پردی یو هغه دی، موږ هیڅ مالکیت نه لرو.
مکتب جوړیږي باید بل څوک راته جوړ کړي، دا تمه موجوده
ده. بل چا وظیفه ده او تړلې په بل چا پورې ده. مثلا لنډ تجربه په غور ولایت کې هغه د منطقې خلکو داسې ویل چې تاسو د ماشونه موږ سره نیم کوي او موږ خپل ماشومان نه درلیږو مکتب ته، بس هیڅ هغوی دا مکتب پردی ګڼل.
په لومړی وختو کې چې رشن ورکول کېده یا ډول توفی ورکول کېده غوړي او وړو دغه شان هغه وخت کې ډیرو موده شو،
هغه وخت کې ډیرو بیا وروسته بیرته کم شو. بل د علماء کرامو رول هم دلته ډیر زیات ده. وروسته د شوراګانو چې د ولایتي ولسوالۍ او کلیوالو پرمختیايي شوراګانو رول هم دلته پام نه شو غورځولی. یو ډیره مهمه موضوع چې په ملي کچه او په محلي کچه باندې باید توجه وشي، د مسؤولو ارګانونو هغه همغږي ده. همغږي دلته چې وي فرضا ډیرو مناطق کې داسې وي چې محلي ښوونځی وي یا محلي ټولګی په همغه عین منطقه کې د یو ډونر هم وي، د بل هم وي او د پوهنې وزارت هم وي او بل چیرته چې بیا ضرورت دی هلته د هیچ چا توجه هم نه.
ګټ خو یې اوریدونکو ویلې، خو کله چې په لرې پرتو سیمو کې فرضاً ښوونځي او دا امکانات نه وي دوی بیا کارونو ته راځي، توپیر یې څه وي؟ د خلکو یعنې څه زیانونه ویني کله چې په لرې پرتو سیمو کې دا امکانات نه وي؟ دوی تعلیم ته رسیدګي نه لري، دوی مکتب نه لري، مدرسه نه لري، بې سواده لویږي. نو هغوی د ښار د خلکو په وړاندې باندې څه ډول احساس لري
کله چې دوی ښارونو ته راځي؟ اول د فرهنګي احساس، اول دغه د پرمختګ ځان کم احساسوي، په ځان باندې اعتماد هیڅ نه لري، کانفیډنس او اعتماد بیخي ټیټ وي، ډېر یو ضعیف نفر هم له ځانه ورته اوچات ښکاري، بل د خبرو توانایي نه لري، بیخي خپل په خبرو شرمیږي، فکر کوي چې زه که څه وغږېږم نو دا به اشتباه خبر وي. نو همدغه د شاته پاتې والی لاملونه کېږي او چې دغه بیا ډېرې نورې ناخوالې زیږوي په ټولنه کې. کله چې موږ تاسو یو هغه ماشوم یا نوی ځوان یا ځوانه ډېر ګوشنشینی کوي، ګوشه ګرځي او یوازیتوب خوښوي، نو بس دا د څه لپاره چې ځان برابر نه ګڼي د ټولنې سره؟ دغه ډېر زیات ناوړه اغېزې دي.
نو که په همدې موضوع پاتې شو، د لپاره چې هغه اهمیت هم اوریدونکو ته لا جوت شوی وي، معلوم شوی وي، نو د دې لپاره چې د کمترۍ دا احساس نه وي موجود او تقریبا د قانون له مخې چې هر افغان له بل افغان سره یو ډول حقوق لري او هیڅ افغان له بل افغان نه جګ نه دی او بل افغان له بل افغان نه ټیټ نه دی، دغه برابرۍ ته په کتو باندې څه کول پکار دي؟ هغه سیمې درسته دلته به حکومت رسیدګي نشي کولی، مالي امکانات مشکلات به وي، نو خلکو وجبه څه جوړیږي؟
اول د علماء کرامو، د جماعتونو، د امامانو، بل د خیره خلکو، او یو ډیر موضوع چې اوس د فعالو ځوانانو خوځښتونه او حرکتونه شته دي، نهادونه او بنیادونه شته دي، هغه دوی کار کوي په بیلابیلو مسایلو باندې. ډیر زیات اړینه ده چې دوی د ښوونې او روزنې موضوع ته هم لومړیتوب ورکړي، په لومړي سر کې دې موضوع ته توجه وکړي. په مناطقو کې لرو، ولسوالۍ ولایتونو کې اکثرا دغسې موږ او تاسې خوځښتونه لرو د ځوانانو نه اچا چې تعلیم کړی دی، یا مثلا چې په یو کورنۍ کې پیولو یا د څو کورنۍ کې یو نفر تعلیم کړی او پرمختګ یې کړی دی. دغو خلکو وظیفه ده چې په منطقه کې په لرې پرتو سیمو کې څوک چې لاسرسی نه لري،
بیا هم که انتظار نورو ته وي تر څو ښوونځي ورته جوړ شي یا د ښوونځي تمه وي، دا هم فکر کوم غلط انتظار یې تمه وي. کمو امکاناتو څخه څه ډول استفاده کېدلی شي فرضاً د شته امکاناتو څخه؟
بله صاحب، شته امکاناتو نه داسې استفاده کېږي چې که په یو منطقه کې موږ یو باسي واده ولرو او له هغه نه د کومک غوښتنه وکړو په منطقو کې بعضی استادان نه او وخت ورته تعین کړو، لکه په جغوره کې موږ لرو، مالستان و شهرستان ولسوالۍ کې موږ هزاره ورونه دغسې ابتکارونه کړي، دوستانو ته یو اندازه یو لږې پیسې ټولوي او هغه هم له ډېر معاش نه دی لرې مناطقو له ډېر معاشه تېرېږي، هغه په لږو باندې قناعت کوي، د محلي هغه ابتکارونه او نوښتونه دي.
او توپیري چلند هم باید پکې نه وي، د منځکال قانون نجونو ته زده کړو زمینه برابرېږي باید یو ډول وي. ډېر مننه نوري صاحب په خپرونه کې د ګډون نه. زموږ د خپرونې وخت تقریبا ختم شوی دی. درنو اوریدونکو، له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې مرا سره مهم او اغېزمن نظرونه او پیغامونه شریک کړو. ساس پوښتنه مو واخیسته، امید چې ځواب شوي وي. که لا پیغامونه هم پاتې او د سیمې حال راکوئ، 0 او 6 9 0 1 8 0 1 8 شمېره ستاسو په خدمت کې ده. کولی شئ دغه شمېرې ته د ټولو